د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون باچا یو واری بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د یو شخصي ساتونکو د وژنې په اړه وري د غراز د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د دې هیواد په پارلمان کې د قبایلو د استازو د پرونه لیدنې او د بلوچستان د امنیتي مسلو په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د سوات په خوازخیله کې د بجلی د زیاتلو شډینګ په اړه هم په رپورټ کې وري. خو په پیل کې خبرونه اورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. تیر مازیګر په کراچۍ کې د ولسمشر آصف زرداري شخصي ساتونکو بلال شیخ سره د درې نورو ساتونکو په یودان مرګي برید کې وجل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو له منتخب پارلماني غړو سره پرون یو مشاورتي غونډه کړې ده. نن په ټول پاکستان کې لومبای روژه ده. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداري چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون دیارلس نور کسان زخمیان شوي دي. د سند حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت په ورځ د بلال شیخ په وژنه ویر نمانځي. د پیښې نه پس تېره شپه د سند صوبې د اطلاعات وزیر شیرجیل میمن خبریالانو سره په خبرو کې وویل
دیوی بلال شیخ ته د مخکنه د مرګ غوښونه کېدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی، نو په کراچۍ کې هم د هغو ترهګرو لخوا حملې دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په ګډون نورو سیاسي مشرانو د بلال شیخ وجنه غندلې او په دې د خفګان څرګندونه کړې ده. د بلال شیخ د وجنې په اړه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو د منتخب پارلماني غړو یو مشاورتي غونډه وشوه. د دې غونډې په اړه د خیبر قبایلي سیمې نه منتخب سېنټر عباس افریدی مشال ریډیو ته پرون وویل
مین ایشو وو چې د لا اینډ آرډر سچویشن کوم تروریزم د دیمنې کابو څه سي. وزیر اعظم هم دا سوچ وو چې دا شی دا خطرناک ملک چې دا د کوکلکۍ ټول ملک د تروریزم دی وجه نه اکانومي پرابلم ده، انویسټمنټ پرابلم ده، او چې اکانومي ته زونه لپاره روزګار دی زونه لپاره نو هغې دپاره تجاویز وو. او دا یو پروسیجر ده چې دا اول ځل د فاټه خلکو نه شروع شو، فاټه خلکو نه دا شروعات وشو، نو هغه اوس دا پروسیجر به چلیږي. دیمنې به بیا هم میټینګ کېږي، بیا به هم دومنې خبرې کېږي.
په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرۍ له وجې د حکومتي وینا تر مخه دغه هیواد ته د دوه اتیا اربو ډالرو د مالي زیان نه علاوه د پنځو څلوېښتو زرو نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان یو جنگي الوتکه د پنجاب صوبې د عیساخېلو په سیمه کې پرېوتې. د پاکستان هوایي پوز لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې سزاني زیان نه دی شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې یو اف 7 پی الوتکه نن سهار د معمول په الوت وه چې ناڅاپه د عیساخېلو په سیمه کې پرېوته او تباه شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې پیښه کې پایلټ ژوندی پاتې شوی دی. دغه رنګ د الوتکې را پرېوتو سره په ځمکه هم څه قسمه زاني زیان نه دی شوی. د پاکستان ایئر هیډ کوارټر د پیښې پلټنو حکم ورکړی دی او دغه لړکې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټه د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لومبای روژه ده. د روژې د راتګ سره د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د روژې ماتې او پېشمنۍ پر مهال به د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي. خو په پېښور کې د مشال خبریال وایي چې د دغه حکومتي اعلان باوجود نن د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا د مردان چارسدې نوخار او پېښور په کلیوالو سیمو کې د دوو بجو نه تر درې نیمو بجو پورې بجلی نه وه. زموږ خبریال زیاتوي چې د روژې راتګ سره د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د میوو او سبزیانو بیې لوړې شوې دي. د تیرو سو کلونو پس دا ډومبی ځل دی چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ روژه ده. د دې نه مخکې تر ډیرو کلونو پورې به روژه او اخترونه په یوه ورځ نن ماندل کېدل. د برتانیې د دفاع وزیر فیلپ هامونډ د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر شپږو زرو ته راکم شي. د برتانیا د دفاع وزیر وویل د سرتیرو دا ایستل د برتانیا د حکومت د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 15200 سرتیرو ته راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال تر پای پورې به له افغانستان څخه د ناټو په مشرۍ ټول بهرني عملیات کوونکي سرتیري. د مصر عبوري وزیر اعظم حازم البلاوی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. پرون عبوري ولسمشر عدلی المنصور د مالی پخوانی وزیر البلاوی د وزیر اعظم په توګه وټاکلو. د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. ټاکل شوی چې البلاوی نن لال برادی سره وګوري او د پارلمان لغړی زیاد بهاودین سره چې په مصر کې له مخکښو لیبرال سیاستوانو څخه خبرې وکړي. البلاوی رایټر خبر ایجنسی ته وویل دی دا منی چې دا به ګران وي چې د خپل حکومت لپاره د ډیرو مصریانو ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده چې د البلاوی به د کابینې یو شمیر شوکې د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مورسی د اخوان المسلمین ډلې ته وړاندې کړي. خو د اخوان المسلمین ډلې یو ویان نن وویل چې د دوی ډله به په عبوري حکومت کې شامل نه شي او په اوسنو شرایطو کې د روغې جوړې خبرې هیڅ معنی نه لري. په عین وخت کې د مصر لوی څارنوال نن د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د نهو نورو د ګرفتارولو حکم وکړ چې له داسې رسم دغه کسان شخړو ته لمن وهي. روانولې له پوه سره د شخړو پر مهال د اخوان المسلمین تر 500 ډیر غړي ووجل شول. وروستۍ خبر ده په امریکایي ښار باسټن کې د میراتان منډو پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو 150 تورونو په وړاندې ځان بې ګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول شوي دي. په دې کې د ډله ییز وژنې د وسلې د کارولو تور هم شامل دی. چیچ نایول اصله جوهر سارنیف ته د چهارشنبې په ورځ د باسټن په وفاقي عدالت کې پر نوموړي لګېدلي تورونه واورول شول. د عدالت د تارا د دننه څخه راپورونه وایي چې جوهر سارنیف چې امریکایي شهریت یې ترلاسه کړی د مایکروفون له لارې په خبرو کې څو ځل په روسي لهجه وویل چې دی مجرم نه دی. مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. تیر ورځ په کراچۍ کې شوی یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري یو شخصي ساتونکی ووژل شو. د یاد خار پر حالات او نظر لرونکي وطن وایي د غلط فعال ترهګر ډیر تکړه شوی او کله هم چې وغواړي خپل هدف په نخه کوي
چې کله دې وړي خپل هدف ترسي او رسیدلې دي. دغه دا خبره معلومیږي چې دهشتګر چې دي هغه نیټورک څومره مضبوط او د هغه خلک څومره باخبر دي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اف آر کوهارت د خلکو استازي وایي د پاکستان له وزیر اعظم سره د فاټا نه د منتخب شو کسانو په پرونی غونډه کې د قبایلي سیمو د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې وشوې.
گورنر صاحب له انسټرکشن ورکړو چې کومې مو قبایلي امیدین دي دا تاسو راو غواړې او دوی سره کینې چې موږ ست طریقې کار سره عمل داسې جوړ کړو چې د حالات ښه کړو.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د خوازخیل اوسیدونکو د بجلی له نشټوالي سره ټکوي.
په 24 غنټو کې یو غنټه بجلی عدالت د 12 غنټې پیسې لګړله. نو موږ دې حکومت ته موږ له اوټور کړل خو موږ ورته سوال کوو چې ته خوله خاطر غوډې خپل قوم سره دونه ظلم مکوه.
د شمرنو رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو راځو د خبرونې ولنی رپورت ته. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې پرون د چهارشنبې په ورځ په وزانمرګي برید کې د دې هیواد د ولسمشر آصف علي زرداري د چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون سلور کسان وژل شول. کارپوهان وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچۍ ښار کې هم ترهګر تنان مضبوطي شبکې لري او کله هم چې وغواړي یو څوک په نخه کولی شي. په دغه اړه نور د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورت کې.
د سین حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د بلال شیخ په وجنه ویرن مانځي. بلال شیخ د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ غړی وو. نوموړی د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ ګورو مندر په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کراچۍ پولیس چارواکو دغه چاودنه ځانمرګي حمله بللې چې پکې د بلال شیخ په ګډون څلور کسان وژل شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې دیارلس کسان جوبل شوي دي. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبره بلال شیخ نه یوازې د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر وو بلکې نوموړی د دوی د ګوند د وژل شوي مشر او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو له باوري کسانو څخه وو. دیوی بلال شیخ ته د مخکینه د مرګ غوښنه کیدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی نو په کراچۍ کې هم د هغه ترهګر لخوا حمله دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. ولسمشر آصف علي زرداري وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د بلال شیخ وجنه غندلې او په دې د خپګان څرګندونه کړې ده. صدر آصف علي زرداري ویلي وجل شوی بلال شیخ نه یوازې د ده ساتونکی وو بلکې هغه دته د زوی نه کم نه وو. پولیس وایي د یادې حملې په اړه یې پلټنې شروع کړې او د ځانمرګي حمله کوونکي سر او پښې یې د ډي این اې معاینې لپاره اړوندو ادارو ته لیږلې دي. کارپوهان وایي په کراچۍ ښار کې د واکمن ګوند د دومره اهم سړي په نښه کېدل د دې غمازي کوي چې په کراچۍ کې ترهګر پیاوړي دي او چې کله هم وغواړي خپل هدف په نښه کولی شي. څېړونکی اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
د دې تعلق ټول ملک کې کومه دهشتګردي ده هغې سره دی. دا دهشتګرد واقعي دومره مضبوط دي چې کله دوی غواړي خپل هدف ته رسي او رسېدلي دي. دې نه دا خبره معلومیږي چې دهشتګرد چې دي د هغې نیټورک څومره مضبوط او د هغې خلک څومره باخبر دي.
په بلال شیخ د ترسره شوي برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د دې نه مخکې وسلوالو طالبانو څو ځل پر عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز ګوندونو د هغوی د سیکولر نظریاتو د لرلو پر اساس د حملو کولو ویلي دي. په کراچۍ کې یادې شوې درې واړه پارټۍ له ځواکمنو ګوندونو څخه بلل کېږي. د درې وړو ګوندونو په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمهواریانې هم وخت په وخت نه قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکې طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د دې هیواد د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ولیدل او ورسره د قبایلي سیمو د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دغه لړ کې د پارلیمان غړو حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. رابعه اکرم خان پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نوې د کامی سلامتۍ پالیسي جوړول لپاره یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د کامی سلامتۍ په لړ کې د فاټا د پارلماني غړو سره سلا مشورې وشوې چې څنګه او په کومه طریقه د ترهګرۍ مخنیوي کېدای شي. په دې موقع غونډې ته خپلې وینا کې وزیر اعظم وویل چې ترهګرۍ یو سنگینه مسله ده او د دې لپاره به په ګډه سره هلې ځلې کول وي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ایف آر کوهاټ ناکامي اسمبلی غړي سر جمال افریدی د غونډې په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په وړومبي سل فاټا پارلماني غړو ته اهمیت ورکړې شو ځکه چې مخکې به دوی سره اخره کې مشوره کېده. د سیاتوی چې وزیر اعظم اوویل چې موږ ته رائے راکړي چې په کومه طریقه د ترهګرې مسله هوارې دي شي.
د دې یو خبره دا وشوله چې گورنر صاحب له انسټرکشن ورکړو چې کومي مو قبایلی امیدین دي دا تاسو راو وړه او دوی سره کینه په دې چې دا خلک دي چې دا ډایرک افیکټ شوی دي چې هغه څه وایي چې موسه طریقې کار سره عمل داسې جوړ کو چې دا حالات ښه کو. نو یو خو به ان شاء الله گورنر دی کې به داسې یو سټیپ اخلي. بل بیا هم دا خبره وا چې آیا چې کوم دی مذاکرات کول پکار دي، مذاکرات مولې دوی سره کول پکار وي او مو امید وساتو چې ان شاء الله څنګه سره پوزېټیو ریزلټ پیرا وځي.
خو نه دی غونډه په حق له سېنېټر عباس افریدی زیاتوي
مختلف آراو نه کچا ویل ریفورمز باره کې خبره وای، چا دې ته باره کې خبره وای، چا دې ته باره کې مین ایشو وو چې د لا ان اورډر سچویشن کوم ټیرریزم دا دیمنی کابوت ساسی. وزیر اعظم هم دا غا سوچو چې دا شی دار خطرناک ملک چې دا کوکلکای ټول ملک د ټیرریزم دی وجنه اکانومي پرابلم دا انویسټمنت پرابلم دا او چې کون میته ځوانانو لپاره روزګار دی ځوانانو لپاره نو هغه لپاره تجاویز او دا یو پروسیجر ده چې دا اول ځل د فاټا خلکو نه شروع شو. فاټا خلکو نه دا شروعات وشو نو هغه دا پروسیجر به چلیږي د مده بیا بیا نو میټینګ کیږي بیا به موږ د خبرې کیږي.
په دې غونډه کې د فاټا پارلماني غړو نه علاوه فاکی وزیرانو او خیبر پختونخوا گورنر هم ګډون کړو. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې ویلي په ملک کې د روانې بدامنۍ د مخنیوي پر لارو چارو د غور کولو لپاره به د روانې میاشتې پر 12 نیټه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. د سیاسي چارو پوهان په حال کې وایي په پاکستان کې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ستونزه د بلوچستان له مسلې سره فرق لري. دا چې بلوچ، ملت پال او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي کسان د پاکستان د نوي امنیتي تګلارې ته په کم نظر ګوري، په اړه زما همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جولای پر 12 نیټه را بلل شوی ټولګوندیز غونډه د اوسنی حکومت لخوا یو مهم ګام بلل کیږي. خو د بلوچ ملتپال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ثناء الله بلوچ نه یوازې د بلوچستان حالات او مسله د پاکستان له نورو مسلو بیل ګڼي، بلکې تر ډېره حده د پاکستان له واکمنو ناهیلي هم ده. ثناء الله بلوچ وایي په پاکستان کې تګلارې د دې لپاره جوړول کیږي چې د هغه په وینا مظلوم ولسونه لا پسې وځپي.
پاکستان کې چې کومه پالیسی جوړی وي، وہ لفظ کی سیکیورٹی ہے کہ راضی دو دو سال صرف پولیسنگ دی، ملٹری دی، پیراملٹری فورسز دی، توپکان دی، ٹینکون دی، جازو ندی، اپریشن دی، خلق مظلوم یا محکوم طبقہ تا نور زیاد دوی تا پریشرائز ہو کا جو دوی بیاسی دی خیال کی چو مجھے نوشنل سیکیورٹی چی دی خبز دان پاتا ہو.
نه یوازې کینلاسي سیاسي ګوندونه، بلکې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې د پاکستان ولسی حکومت د پاوز او استخباراتي ادارو په وړاندې نسی درېدای. پښتنه داده چې کچيري د پاکستان اوسنۍ حکومت په ملکي د حالاتو د سمولو لپاره نوې تګلارې جوړ هم کړي، نو آیا په دې کې به بریالي سي او کنه چې عملی هم کړي؟ د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي محمد علي تالپور وای دا سینه ښکاری چې ولسی حکومت دی په پاوز او استخباراتي ادارو خپل خبره ومني. محمد علي تالپور د اوسنۍ حکومت کارکردګۍ ته په اشاره کولو وای
30 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے،
ډیر شوزه لږ وخت نه دی، بلکې دا یو کافی موده ده. خو په دې و میاشت کې په بلوچستان کې هیڅ ډول بهتري نه درمسته شوی، هغه ځکه چې د حالاتو سمولو نیت نشته او نور ادارې لکه پوز، استخبارات او اف سی دې ته تیار نه دي چې د ولسی حکومت خبره واوري. هغه خپلې تګلارې په خود مختاري پر مخ بیایي. هغه چې له 1948 کال راهیسې د ټوپک په زور د خلکو د سمولو حکومت تګلارې پیل کړې ده، دا غي پریخودلو ته تیار نه دي.
ثناء الله بلوچ وای په بلوچستان کې هغه وخت حالات سمیدای سي چې د هغه په وینا حکومت په بلوچستان کې بدامنۍ ته لمن وهلو لاس واخلي.
ډاکټرانه پاکیږي، خلک مړه کیږي، مذهبي انتها پسندي شروع شوې دي، یو کرمینل ماحول په بلوچستان کې جوړ کړی دی، باید د دې سره لاس واخلي. بیا ډېر غټ مسجد افرنچیر کور دی، د دې رول او ریسپانسبلټي چې خالی بلوچ تباکاو بلوچ تشدد نشانه جوړول، دا د افرنچیر کور رول دی، ریسپانسبلټي دی، افرنچیر کور نورم رول ریسپانسبلټي لري.
کچيري د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دواړه له ازادي غشتونکو بلوچستان سره د خبرو اترو لپاره زمينه برابر هم کړي، نو آیا هغه به ورته مثبت جواب وای او کنه؟ محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې د پاکستانوي ادارو لخوا د روان تشدد لکبله بلوچستان ازادي غشتونکو ورځ په ورځ مضبوطيږي.
بات یہ ہے کہ ڈائیلیکٹکس کا اصول ہے.
خبر دادا چې د مذاکرات اصول دادې چې نن کوم حالات دی ښه سبا داس نه وي. په بلوڅ کې دومره قوت شته چې هغه له 13-15 پټو کالو رئیس مبارزه کوي او تر اوسه هغه ماته نه ده خړلې. او بل خبره دا ده چې بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې ورس پورس قوی کیږي، ځکه چې پر بلوچستانو چې څومره تشدد زیاتیږي، امه غومره زیات خلک له ازادي غوښتونکو سره عملګری کیږي.
پاکستان نه یوازې په بلوچستان کې پروانه بدامنۍ کې للاس لرلو انکار کوي، بلکې پر هغو بلوچ ډلو لنوري هیوادونو د مرستو اخیستو تور لګوي کوم چې بلوچستان له پاکستانه بیلول غواړي.
د بوریوال کاکړ رپورت مورېدو. د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وای د بلوچستان نوی حکومت به هم د ناراضه بلوچو ستونزه هواره نه کړي. نوموړی زیاتوي پراتلونکو درو میاشتو کې به وګوري چې د یاد سوبې نوی حکومت څه کول شي او کنه. نواب باروزی دا سرګندونې په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر سره په مرکه کې کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نواب غوث بخش باروزی صاحب، په بلوچستان کې کو ګورو حالات لا هم هغه د پخوا په څیر دي. دلته به بمی چاودنې، هدفي وژنې او د ناامنۍ په نورو پیښو کې تر اوسه هیڅ کموالی راغلی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا نوی ټاکل شوی حکومت به په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ د دې پیښو مخه ونیسي؟
اندازه خو دغه و چې د خلکو وټو باندې حکومت راغلی دی او په دغه کې درې پارټیان شته دي. موږ د کوم پرستان د ځای باندې کې یو قومي پارټي دی، نون لیگ شته دي. اندازه خو دا دی چې دوی به کار کوي ان شاء الله، لیکن زه چې ویلو بلیج معاملات لږ سلو دی، لږ کمزور دی، خدای دې خیر وکړي.
باروزه صاحب، په بلوچستان کې تیر حکومت چې مشریه نواب اسلام رئیسانی کوله پوره 15 کاله واکمنی وکړه، هغه هم دا ستونزې هواري نه کړای شوې. نو ستاسو په اند د اوسنی او پخوانی حکومت ترمنځ څه توپیر ستاسو کیا او څومره به دغه روان حکومت وکولای شي چې هغه دغه ستونزې هواري کړي؟
تر اوسه ټایم ستا ته نیوې د رسخو دوی ته ورکول شو کیا د دې بعد چې بیا موږ به نه زه وو چې کامه دغه کامیاب ده موږ دغه کامیابی د فارا مشه دوه کوو.
څومره هیله من یاس چې د همدې حکومت په وخت کې به حالات ښه شي؟
یاره زه نه سوم وایم، بلې حالات ډیر بد دي. تر روسي موږ هغه کارو کنو د ریزلټ شرالي د چوسوینم په دغه کې نو لیش کوچ کارون روان دي.
باروزه صاحب، دې غوندونو چې اوس په حکومت کې د کله چې بدوی کمپاین کاوه، کمپاین به چلاوه، نو دوی به دا ژمنه کوي له خلکو سره چې که دوی په حکومت کې راغله نو دوی به له ناراضه بلوڅو سره، له هغه خلکو سره چې هغه غرو ته ختلې دي، له هغه سره خبرې اترې کوي او د ټوپک لاره نه بلکې د خبرو اترو لاره به د هغه د ستونزو هوارولو هڅه کوي. ستاسو په فکر باندې دا حکومت په دغه وسلوال په دې قانې کړی سي چې هغه وسلې کشېږ دی او د خبرو اترو لاره د دوی ستونزې هواري سي؟
دا مسله د غسلو مسله چې د نو چا سره حل او زوینم چې اوس نسته، اوس نو خدای سره حل دی دا او موږ خدای سره دعا کوو چې دا برابر سي.
د بلوچستان د امنیتی مسلو په اړه مو د دې صوبې له پخوانی اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی سره زما د همکار خدای نور ناصر مرکه اوریده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
دې نه سخت راغلي تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي دغل تروانې نامنه نه یوازې دوی بې کوره کړي، بلکې د تعلیم په برخه کې د دوی د ماشومانو ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. دا خلک حکومت ته وړاندیز کوي چې په یاده سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره د ماشومانو یې د زده کړو مشکلات ورحل کړي. په دې اړه نور د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي، چې پکې زیاتره دا مهال د خیبر پښتونخوا په مختلفو کیمپونو کې ژوند تیروي. د قبایلو په وینا بد امنۍ نه صرف دغه قبایل بې کوره کړل، بلکې د دوی د ماشومانو تعلیمي ستونزې هم زیاتې کړې. له خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د آل قبایل سټوډنټس یونین غړی ساجد خان افریدی وایي د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې د بې کوره شوو خوشا 500 سره ماشومان دا وخت په مختلفو سیمو کې د تعلیمي ستونزو سره مخ دي.
خیبر ایجنسی کې چې کوم میدانی علاقې نو په هغې کې خو چې څومره ګورنمنټ سکولونه دي هغه الوزولي شوي دي او خراب شوي. زما د مومند ایجنسۍ د یو ملګری هغه سره مې خبرې اترې کولې، نو ډېر خفه وم وایي چې دلته کې سکولونه نه شته او ټول خراب دي، نو وایي چې موږ لا جلزور کې په هم خو هلته کې دومره د تعلیم سهولیات راکړی شوي وو.
د کرم ایجنسۍ یو زده کوونکی طارق خان وایي چې د بد امنۍ سره سره د پوځي عملیاتو له وجې هم د دوی په تعلیم اغېز پرېوتی دی. طارق خان وایي په سیمه کې زیاتره استادان د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لري، چې د خرابو حالاتو له وجې دوی اکثره د سکولونو او کالجونو نه په رخصت وي.
کورم ایجنسی کې دغه اپریشن دی موږ باندې ډېر زیات اثر کړی دی، ډېر زیات تعلیم محروم کړی یو څه د فرنیچر کمولی شي کنه حکومت دې ته ډېر توجه نه کوي. دا هغه دی موږ د شاپ هیڅ تعلیم کو او څنګه چې لکه نور ملکونو کې مشمون تعلیم کوي غوړي او مخکې تلل غوړي اند سیمه اند سی یو څه
خو بیا د مومند ایجنسی د ناوګي کالج یو استاد شفیع الله وایي حکومت ډېرې ژمنې کړې وې چې په فاټا کې د وسلوالو لخوا ړنګ شوي تعلیمي ادارې به بیا جوړوي، خو شفیع الله د حکومت لخوا په سکولونو د بیا ودانۍ کارونو نه څه ډېر خوشحاله نه دی.
نفاس نه دی لکه څومره چې په کار وو که نه نوهغې کالج خو هم بیډلی افیکټډ شوی په دې کې ګورمنټ خو دا پیسې منظوري کړي دي خو نه هلته کمپیوټر شته دی نه کورسی شته دی نه ګاډي شته دی
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي حمیم الله چې دا وخت د جلوسو کډوالو کیمپ کې د یو سکول هیډ ماسټر دی وایي هغه ماشومان چې په کیمپونو کې اوسېږي د هغې تعلیم د فاټا پرتلا په کیمپونو کې ډېر ښه دی
فاټا ته خو چا خاص توجه مخکې نه ورکړي او ډېر پاتې وه هلته چې کوم تعلیمي صورتحال دی یا نور بنیادي کوم سهولیات دي هغه خو داسې ښه نه و چې کله کیمپ ته راغله نو دوی خو چونکې هلته کوم سکولونو کې چې وو خپلو علاقو کې نو هلته چې کوم ایجوکیشن سیستم دی هغه خو ډېر لکه ښه معیاري نه دی او هلته چې کوم یا ټیچرز دي لکه هغه شان ته ډیوټي هم نه کېده چونکې چې کوم بیلنس نشته هلته نو هغه خلک چې کوم تلي په کار ده چې هغې لپاره سیستم شروع شي هغه چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي په هغه کې دا این جي اوز خپل ټیچر جرجس کي هغې د چیکن بیلنس شروع شي
شفیع الله وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې حکومت د فاټا د ماشومانو تعلیمي اړخ ته زیات پام وکړي خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي دوی په فاټا کې په زیاتره سکولونو د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي دي چې پکې 1400 سکولونه اوس هم بند دي
دا تقریبا شپږ لکه دی کنه تقریبا څلور سوه چې کم مونږ ته رپورټ شوي سکولونه دي هغې کې تقریبا اتیا پورې سکولونه جوړ شوي دي ټوټل مونږ تقریبا په 200 سکولونو باندې کار شروع دی کنه
یاد دې وي چې د 2000 کال راهیسې د فاټا په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات روان دي چې له امله یې په زرګونو خلک بې کوره شوي او دا وخت په کیمپونو کې ژوند تېروي
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونې څوک داخلي ور کوس
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د خوازخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې د بجلی ترانسفارمرې خرابې او تارونه شلیدلې پراته دي چې له وجې د دوی په خبره د خلکو ورځنی ژوند له کړاوونو ډک شوی دی په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي
د سوات سرخار منګوري نان ورخاته طرف ته 50 کیلومتر لري خوازخیلی کلی او بازار اوسیدونکو وای چې دوی ته د نورو سیمو په نسبت د بجلی زیات لوډ شیدین کیږي د بازار یو دکاندار راحت علی په دغه اړه وای
په 24 غنټو کې یو غنټه بجلی دی په پاکستان کې نشته خو موږ منو چې عرب عدالت د 12 غنټه فیصله کړل نو باقي موږ دې سره ولاړ یو خو کله 12 غنټه د عدالت فیصله ختم شي نو دې دلته بیا خپل لوډ شیدین شروع کی ټول روزګار په بجلی باندې دی ماشومان دي نو موږ دې حکومت ته موږ ولا اوټ ور کړل خو موږ ورته سوال کوو چې مهرباني وکړه د خوله خاطر به خپل قوم دونه ظلم مکه او کم اس کم د بجلی چې د 12 غنټه خمن تر بریده د چرت لړ دی بجلی
ته خوازه خلی یو جامو جوړونکو بشیر ټیلر وای چې د بجلی نشوالي له وجې د دغه سیمې په سلګونو کاروندان د بیروزګاری سره مخ دي
زمونږ دوه دنیم درې سو ټیلران دي ما سره نه هلس کسان دي زم ما د 1500 روپے خرچه هر ورځ کې گذر اعظم مونږ نن نوم د بجلی د پر راوتی د ټیلران راوتی د ټولو نور کسان راوتی دي خو قسم نه انتهایی تکلیف ته
یو بل تن شاه بخروان زیاتوي ک لګ ډیره بجلی را هم شینو بیا الټه دوم رقم وی چې سقس مکار پی نکیگی
زمنګ په بجلی باندې لوډ ده غټه خاریاده آبادی زیاتیږي مارکیټونه جوړیږي زمنګ د لیکته زمانو تاسمن مری تارونه زې په زې پراته دي منګ پخپل خوجو بده تارونه کې لوړ کې لکو دیو باندې لری کو وس دای د خوازخیل مین بازار ده دا پر سواد زړه
بل خو د خوازخیل بازار کاروباری تنظیم مشر شیر عالم خان کاکاوی
دوابته او شوی زمنګ د بازار بجلی کله ټیکای کله ورانی کې لک ټول تارونه بوسی دي تاسمن مری خرابې دي منګ 100 روپے یونټ ورکو منګ کاروبار لراغلو دوه درې پیرې منګ باندې تبای را لا اوس دا روزانه ټاسمرمر شوی نه تارشته نه ټاسمرمر شته نه مرمت ولا شته نه لینمن شته منګ حکومت ته دا اپیل کو چې د دې ته تاسو کی منګ وته په خوازه خېل کې ټاسمرمر پروت ته منګ جوړو منګ بیا لګو حکومت هغه ته تیار نه ده نه په خپل جوړي او نه په منګ جوړي
په دا اړه مو چې د سواد بجلی محکمې مشر اکسین شیر رحمان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله کاغو شنو به دا مسئله به حل شي
د د خوازه خیلی کاروباری خلق وای کچری د دغه سیمه د بجلی نظام ټیک نه کړ شو نو دوی به د احتجاج په توګه دغه لوی د رابطه سړک چې کالام او شنګلی سیمه ملاوهی بند کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه ته رانږدې شوی یو. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی لږ بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په سترخر کراچۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداري چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون دیارلس نور کسان زخمیان شوي. همدي پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو د منتخب پارلماني غړو یوه مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان یو جنګي الوتکه د پنجاب صوبې د عیسی خیلو په سیمه کې پرېوتې. د پاکستان د هوایي فوج لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې سزاني زیان نه دی شوی. د پاکستان د مرکزی روحیت اعلان کمیټې د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لومبۍ روژه ده. د تیرو څو کلونو پس دا لومبۍ ځل دی چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ روژه ده. د دې نه مخکې تر ډېرو کلونو پورې به روژه او اخترونه په یوه ورځ نن لمانځل کېده. د برتانیې د دفاع وزیر فلپ هامون د چهار شنبې په ورځ وویل هیواد به یې په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتېري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برتانیې سرتېرو شمېر شپږو زرو ته راکم شي. د مصر عبوري وزیر اعظم حازم البلاوي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. پرون عبوري ولسمشر عدلي المنصور د مالي پخواني وزیر البلاوي د وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د ملګرو ملتونو د ایټمي نظر د نړیوالې ادارې پخواني مشر محمد البرادي په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. په امریکایي ښار باستون کې د میراتن منډو پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو دیرشو تورونو په وړاندې ځان بې ګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول شوي دي. په دې کې د ډله ییز وژنې د وسلې د کارولو تور هم شامل دی. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ د دواړو هیوادو د ګډ صنعتي پارک د بیا پرانیستو په سر په سیول کې نننۍ خبرې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف او د فاټه د پارلماني غړو ترمنځ ملاقات ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې وزیر اعظم محمد نواز شریف د قومي سلامتۍ او امن او امان صورتحال ښه کولو په خاطر د قومي سلامتۍ پالیسي جوړولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې ده. د ادارې په وینا چې قومي سلامتۍ او ملک د امن او امان صورتحال دواړه د یو بل سره تړلې داسې مسلې دي چې دوانو کې یو هم په صحیح مانو کې سمشي نو بل بور سره په خپل په سمې دولوري روان شي او که قومي سلامتي ته د پیښو خطراتو مخه ونیول شي نو په دغه صورتحال کې به د ملک دننه د امن او امان مسله تر ډیره حده په خپل هوار شي. ادارې وړاندې لګي چې مطلب دا چې په موجوده وخت کې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه او د ترهګري سخت پیښې داسې عملونه دي چې ملکی سلامتي ته خطرات پیښ کړي دي او ډرون بریدونه د پاره د امریکای لخوا دا جواز خودلې شي چې په قبایلی سیمو کې د موجود رهګرو عناصرو د خاتمې لپاره ډرون بدون کولای شي. ادارې اخیری کې لیکي چې باید د یاد مشرانو د لیدلو کتلو په محل په ذکر شوو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې وروسته د دې ترڅنګ په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو سره په پیدا کېدونکو صورتحال قابو موندلو لپاره کړنلار جوړول هم په پام کې ونیول شي. د دې سربېره نن اج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز ټک د هغه اعلان په حق لا لیک کړی دی چې د نظامی تعلیم نه به تفریق ختمول شي او د غریب او مالدار بچی د پاره به یو شان نصاب تعلیم وي. ادارې وایي چې دا یو حقیقت دی چې یو ماشوم د اول نه د اکسپورت نصاب وایي او بل په پنځم جماعت کې ای بی سی زده کوي نو دا شان براتون کې د کوم یو روخانه وي او بیا د مالدار بچی سره د رشوت او سفارش لاري هم وي نو ځکه د مالدار بچی لوی افسر او د غریب بچی کلرک یا مزدور جوړ شي او بیا د تعلیم معاملې خو د نوړاندې هم انګریزانو د خپل خلکو د پاره ترتیب کړی و بلکې د دې خواګه به لستکه لپس شروع کیږي. ادارې اخر کې وایي چې وزیر اعلی له خپل اعلان ټینګ ودرېدل پکار دي چې د معاشرین په تعلیمي لحاظ سره تفریق ختم شي او د دې لپاره د اوس نه کار پکار دي چې د اپریل میاشت کې نوی تعلیمي کال شروع کېدو سره په دې فیصله عمل درآمد هم وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د اوسامه بن لادن د موجودیت په حق له نښو سازشي خبرې او نه هم ګډوډ وضاحتونه د انتظامیه په ښه ډول عکاسي کوي. دوه کاله مخکې د امریکا لخوا د پاکستان په ایبټآباد ښار کې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې که فاتحانه احساس و، نو په اسلام آباد کې هم هغه عمره خجالت. ورځپاڼه لیکي پاکستان په بیا بیا په خپله خاوره کې بن لادن ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د امریکا کاروایی نه یوازې د پاکستان د دغو دعوو متضاد وه، بلکې دا یې هم وښودله چې یو بهرنی هیواد بغیر د استثنا د دغه ملک په فضایي حدودو کې دننه وژونکي کاروایی کولی شي. انډیپینډنټ لیکي په پاکستان کې د دومره اوږدې مودې لپاره بې له کومو معلوماتو د اوسامه بن لادن د پاتې کېدو په هکله د حکومتي رپورټ برخې په قطر کې الجزیره ټي وي چینل ته رسیدلې دي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې دغه برخې په حتمي شکل کې نه وي، خو پکې په وړاندې شوو معلوماتو کې کوم شک هم نه ښکاري. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر احمد شجاع پاشا دخلی لیکي د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د نښه کولو په مقصد د ډرون بریدونو د استعمال په هکله هیڅکله کومه راضینامه نه وه شوې، خو د چارواکو ترمنځ یو مفاهمت ضرور و. د ورځپاڼې په خبره تیر کال امریکایي چارواکو په څرګنده ډول پټ ډرون پروګرام ومنلو او وی ویل چې دغه هوایي بریدونه د ولسمشر په اجازت کېږي او د نړیوال قانون سره سم دي. په واشنگټن کې د مئی په میاشت د بشري حقونو او د ترهګرۍ ضد د چارو په اړه د ملګرو ملتونو یو بریتانوي استازي بن ایمرسن ویل چې دغه دعوه چې امریکا د القاعده سره په یوه نړیواله مسله جګړه کې اخته ده او د جنگ د قانون سره سم د یادې ډلې د وګړو د وژنې اجازت ورته ترلاسه دي، په پراخ ډول ورسره نه منل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ډرون بریدونو مخالفت کولو سره دغه حملې د ملک د خود مختاره پر ضد بللې دي او واشنگټن نه د پروګرام د بندولو غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د جنیوا د امنیتی پالیسۍ د مرکز په نوم د یوې تحقیقي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګاوداس اوساکاس وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د روغې جوړې د هرې هغې پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
اوساکاس چې له درې کلو ماموریت وروسته په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی اوسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړجاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سه شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړه او سبب یې هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو ناعملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواري د رایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده، خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي، څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا فرانسې خبري اژانس اروپای ټولنې د استازي اوساکاس له خولې وایي موږ د دوحې د دفتر وضعیت څارو، موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پر لپسې کار غواړي. نړیوالې ټولنې همدارنګه پر افغان حکومت فشار زیات کړی څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د راتلونکي اوري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باوري کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمونه لرو. د اوساکاس په وینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه واقعیت دا دی چې افغانستان بل 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلې او کمزورې دولت وي. د نوموړي په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره خی جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي علتونه بنسټپالنه، سخت دریځي، بې سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپای ټولنې استازي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزونکي له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل دوی د خپل 800 روزونکو د پاتې کېدو وړاندیز کړي، خو دا پریکړه او دا ماموریت به د ناټو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
اجمل اند اوریدونکو د امریکایي ټي وي چینل سي ان ان پر پانا په خبره شوی او مقاله کې راغلی چې د امریکایانو لخوا افغانستان د ټولو پوزیانو پر وستلو د غور خبره یو احمقانه فکر دی. د لیکوال پیټر برګن په وینا امریکا باید له افغانستان سره د کړي تړونونو لمخې همکاري جاری وساتي تر څو په دغه هیواد کې د ممکنه بې امنیو او سیاسي ګډوډیو مخنیوي وشي. بشیر ګواخته د مقاله غټ کې وروي.
پر سینین ڈاٹ کام پیٹر برگن لکھی چې امریکا ویلی وو تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې د افغان پوځیانو د روزلو او د طالبانو په ګډون د ځینو وسلوالو ډلو د مشرانو په نخښه کولو لپاره 3000 پوځیان هلته پرېږدي. د لیکوال په نا اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزی سره په ځینو مسایلو د اختلاف لوجې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په راوستلو غور کوي. په مقاله کې راغلی چې افغان ولسمشر له دې وجې امریکایانو سره له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه خبرې وزنډولې چې دغه پوهنه امریکایان د طالبانو سره د افغان حکومت له خبرولو بغیر رسمي مذاکرات کوي. لیکوال وایي د اوباما لخوا له افغانستانه د ټولو پوځیانو وستلو فیصله په ډېره بیړه شوې ځکه چې یوازې نه میاشتې وروسته بعد د ولسمشر کرزی د حکومت دوره ختمیږي او پر ځای به یې یو نوی حکومت راځي. دا چې امریکا به هغه مهال د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو په اړه د یو نوي افغان ولسمشر سره خبرې کوي نو په اوس وخت کې د داسې خبرونو مخې ته راتلل سم کار نه دی. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د ټولو پوځیانو وستل یو غلط سوچ دی. د لیکوال په وینا ډیرو افغانانو ته یاد ده چې کله د میلیونونو افغانانو د قربانیو او بیلیونونو امریکایي ډالرو تر لګیدو وروسته روسانو شکست وخوړ او ووتل نو امریکا په 1990 کال کې کابل کې خپل سفارت وتاړه. سینن لیکلی چې امریکایانو افغانانو ته هغه وښه کړه چې د روسانو د شکست مقصد یې پوره شو. پیټر برګن لیکي په داسې حال کې چې په مذاکراتو باور نه لرونکي طالبان د امریکایانو وتلو ته لیواله او منتظر دي. د امریکا لخوا له افغانستانه د ټولو پوځیانو وستلو خبره به یو ځل بیا افغانان قانع کړي چې امریکایان یې یوازې پرېږدي. لیکوال وایي امریکا باید د ټولو پوځیانو د وستلو خبرې په ډاګیزه توګه ونکړي او پر ځای یې د افغانستان سره پر هغه ستراتیژیک تړون پام زیات کړي چې تر 2040 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې امریکا په جنوبی کوریا کې له کلونو راهیسې په زرګونو پوځیان میشته کړي دي. دغه کار جنوبی کوریا له یو غریب هیواد څخه په یو شتمن هیواد بدل کړی دی. ډیر افغانان هم د امریکا لشتون څخه دغه سي امید لري او نه غواړي چې هوادي یو ځل بیا د نویو مکلنو په شان ګډوډي وویني.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 331.
اوریدونکو د برتانوی ګارډین رسپانه په مقاله کې راغلی د اسامه بن لادن په پاکستان کې د استوګنې او همدغلته د وژنې په اړه د پاکستانی حکومت د تحقیقاتي کمیشن په ریپورت کې لس مهم شیان په ګوته شوې دي. د رسپانې له لیکنې سره سم تر ټولو مهم یوې دا ده چې نوموړی په پاکستان کې لس کلونه تیر کړل او څوک پرې هم خبر نشول. نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
ګارډین رسپانه لیکي د اسامه بن لادن د رپورت نه لس خبرې دوی زده کړي. لومړی دا چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې تر لسو کالو پورې پاتې شو خو دغه هیواد استخباراتي ادارو ته هیڅ پتهونه لګېدا. خو دې نه دا هم معلومیږي چې هغه ته د ځینو استخباراتي ادارو لخوا مرسته تر لاسه وه. دویمه خبره دا چې په پاکستان کې یو ټرافیک پولیس اهلکار د نړۍ د تر ټولو مطلوب کس تلاش ختمولی شو که چېرې هغه په 2000 لومړي کال کې اسامه سوات ته د تګ په وخت پیژ جندلی وو. هغه سره د دوو نورو ملګرو سوات روان وو چې د زیات رفتار له وجې د هغه ګاډی ودرول شو خو یو باډی ګاډ یې دغه خبره زر تر زره ختمه کړه او پولیس اوسامه چې ګیری خرابولې وه ونه پیژند. درېمه خبره دا چې اوسامه ته دا معلومه وه سیایې د هغه په لټون کې ده نو ځکه یې خپل لباس هم بدل کړی وو. د هغه ښځه چې په دغه حمله کې ژوندی پاتې شوې وایي بن لادن به د انګورو د ونو لاندې هم ودرېدو په دغه وخت به یې داسې ټوپۍ اچوله چې د هغه مخ پټ ساتي. سلورم خبره دا چې هغه ډیر ساده طبیعت لرلو، شپږ جوړي جامې ځان ته جوړې کړې وي. دا د پاکستان د خلکو د جامو غونډې جوړ کړل شوې وي. درې د ګرمۍ، درې د یخنۍ، یو جاکټ او دوا بنینونه یې وو. پنځمه دا چې د پاکستانی ادارو په کار کې څومره نیمګړتیاوې دي چې دوی ته د بن لادن باره کې هیڅ پته ونه لګېده. د آی اس آی پخوانی مشر احمد شجاع پاشا ایبټ آباد کمیشن ته دا ویلي، که څه هم مونږ یو ناکام ریاست نه یو، خو د یو ناکام ریاست په لور روان یو. شپږمه دا چې هغه خپل نوسی بهر نه پرېښودل. په پاکستان کې په خپلو ګاونډیانو باور نه و. اکثره به یې نوسو سره په انګړ کې لوبې کولې او هغوی ته یې ویلي وو چې دی چېرته هم بازار ته نه دی تللی او نه ورسره د سودا پیسې شته، نو ځکه به ورته هغوی مسکین کاکا ویلو. اومه دا چې ایبټ آباد د ډیرو امنیتي ادارو ځای دی، دغلته پوځ هم موجود دی، خو بیا هم ترهګرو او اسامه دغه ځای خوښ کړ. اتمه دا چې بن لادن په یو داسې کور کې اوسېدو چې دریم چت یې غیر قانوني توګه جوړ کړی وو، بل هغه هیڅ قسمه ټیکسونه نه دي ورکړي او یا دومره خوشقسمته وو چې ځایي انتظامیه ترې کله هم تپوس نه دی کړی. نهمه دا چې د پاکستان استخباراتي ادارو امریکایي استخباراتي ادارې په تیاره کې وساتلې. او لسمه دا چې سی آی اے په ایبټ آباد کې د اسامه لټون وکړ او هغه ته ورسېدل چې په دغه دوران کې ډېر خفیه کارونه لکه د هغه کور ته رسېدل او داسې نور معلومات شامل دي ترلاسه کړل.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اردوونکو په مصر کې د اخوان المسلمین ویان جهاد الحداد په امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانه کې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړی د دغه هیواد د سیاسي حالاتو په اړه خپل نظر ورکوي او پوځي کودتا د حسنی مبارک له پخوانی حکومت سره پرتله کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
لیکوال وایي باید دلته ځینې حقیقتونه په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې مصریانو دا خبرې له وخته راځي په واري واري لیدلې او اورېدلې دي. پوځ د تشدد د زیاتېدو په اړه هم هغه سي جواز استعمالوي چې تر دې لمخه د حسنی مبارک جابر حکومت کارولې. د حسنی مبارک پر تشدد امنیتي ګامونو ازادي لمنځه یوړه، بشري عظمت یې سپکاوی ورواړوي او مخالفین یې وځپل. دومره خبره داده چې له کودتا سره سم ټلویزیون چینل بند کړل شو، خبریالان او مخالفین ونیول شو، سیاسي کسان یې بندیان کړل او په پراخه کچه تشدد وسو، خو دغه فوج اند جواز ورکول هم انتظار ونه کړی. درېمه خبره لیکوال دا په ګوته کوي چې په پیښو کې ډېر تضادات دي. ولسمشر مرسي د مظاهرچانو د وهلو لپاره د تشدد د استعمال اجازه ورنکړه. په زرګونو کسانو احتجاج وکړي خو هیڅ یو مظاهره کوونکی نه هم ونیول شو او نه هم د دوی پر ضد څه پوځي اقدام وسو. لیکوال وایي څلورمه خبره د نړیوالو د رول ده. دی وایي تاسو هغه وخت غیر جانبدار نه سي پاتې کېدلای چې وهغه فوج ته پیسې ورکوي او مشروع ګرځوي چې یو منتخب حکومت یې له واقع غورځولی وي. لیکوال وایي د خبرونو لمخې په څو ورځو کې د فوج او اوباما انتظامیه ترمنځ په لویه کچه خبرې اترې وسوې. دا شان د یو اروپایي هیواد سفارتکار او د یو عرب هیواد د بهرنی چارو وزیر هم د خبرو اترو هڅې وکړې. لیکوال په پای کې لیکي مصر بیرته د ماضي تورو تمبو ته غورځول شوی دی. دا تشه یو کودتا نه بلکې خونړی کودتا وه.
یادونه د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې اوریدم کو د نوخار په جلوزو کډوالو کیم کې میشته زرګونه کورنۍ وای په سخت ګرمۍ کې پر روزي هم راغلی او دا چې مشکلات به نور هم سیوا شي. د دې کډوالو په خبره په یاد کیم کې د یخو بو او واورې هیڅ انتظام نشته. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال اصرار اتل د جلوزو کیم ته ورغلی دی او د اوسیدونکو د ستونزو په اړه مونږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
د نوخار ضلع په جلوزو کیم کې میشت سلګونه کډوالې کورنۍ د سخت ګرمۍ له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې په کیم کې نه خو د سکلو د یخو اوبو انتظام شته او نه د خوراک، بلخوا د روژې راتګ دوی لا زیات اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې روژه کې د واورې او یخو اوبو بندوبست وکړي. مشال ریډیو ته د جلوزو کیم یو تن اوسېدونکی چې نوم یې ارباب خان دی خپل مشکلات داسې ورښایي.
تقریبا یو نیم کال وسولو کنه چې وایي واخې مارته مېلو ورو خو څه شی ته مېلو شي کله مېلو شي کله مېلو شت بندو باسم نستره بس خورو و تفو بس چی بس گاو چا اون پڑا اون کنا دا اون پڑا دورا ملو ویگی اوری جا ملو ویگی واغان چ کنده داس چ خارو کم نو چ روٹی تے باھا کو داس سخت ای یو دو منٹ اتی سی آغا بیا خارو کنے و خنا کو تن کے
جلوزو کیم کی مشتاد باجوڑ یو تن مشال ریڈیو توئی چ جون ی دغلتا ډیر پگران تیریگی
شمس الرحمن دی دیکم کی تقریبا سلو 15 کال او شو ډیر سخت مشکلات داخل مخامخ دی زکه چ وارو تن ملاویگی وړه خودس گرمی تیر کو خپ مشکلات تیر کو اورال اف گروجا من لبکار دی شدید همدردی کی او خپل وطن ته واپس کی ولت نور تاسو دغه کی
د یاد کیم سوتن نور سیدون کی د سخت گرمای او روجه کی د یخو بو او واور په ضرورت مشال ریډیو سره خبرې کوي
خد اکبر خبرې کوم دا باڑی او سیدون کی او یخو بده مون نشته نو اور مشتا دی و نن بل شتا دی خو خپل بوند کا چرته تم مشکت او منډ تړه کړي وي سم په دوکړي وي خو په اور به وروړي وي کني دا ګرم او بن خاروخت نور شي نشته دی
زمان نوم ګل حسین دی د باڑی سره تعلق لرو زمون تقریبا
بس خلق لا ډیر تکلیف ته اور مور نشته هیڅ نشته مو وخت نه دا کو چې په لوکا کې مون روشي او بیا په خپل عزت را رسخه شو
د جلوزو کې هم د اوسیدونکو په دغه مشکلاتو چې مسوخ د کډوالو لپاره د کارکونکو مرستندوی ادارې پی ډی ایم د یو ځموار چارواکي فیض الله خان سره خبرې وکړي نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د جلوزو کې هم د اوسیدونکو لپاره د روجي خصوصي پیکیج تیاروي چې پکې خوراکي توکي او د ژوند د عمومي ضرورت سامان اخوده شوی دی دوی ویل چې د کیمپ د 15 ټیبلونو نه دوی ته وبور کولای شي او د واوري او یخو بوله پر هم د ادارې سره د دوی خبري شي چې دغه مشکل به هم زر هوار شي
یو خو رمضان پیکج راغلی دی چې کم زمونږه روډونه دي وینا هغه گورنمنت لګلې ده او هغه رمضان پیکج ډیر خدای هغه 150 کیلو پیکج دی
په پام کې دنیو ده چې دا وخت په جلوزو کیم کې صد پاسه 2000 پاملې جون کوي چې تعلق یې د خیبر جنسې د بیلابیلو سیمو سره دی خو تر څو کالو دغلته اوسېدو وروسته هم دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د روجې پرات اکثر په دغه مشکلاتو کې لا زیاتواله راغله دي دوی لاړو اند چارواکو غوښتنه کوي چې د روجې په دغه میاش کې دوی ته د یخو بو او واور بندوبست وکړي شي چې د دوی عمومي جون وسره په آرام شي اصرار تل مشال رادیو جلوزای کیم نوخار
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو رو بایده در یخان افریده در جرگو مرکو سره تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چپراله دا با چی یو شی پشتو جیبی
ملنجان در پختنو که درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو د پیښور پولیسو د روژې مبارکې میاشت پر مهال د ترهګرۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په مخه یو امنیتي پلان ته حتمی شکل ورکړی دی چې له مخې به د غټو جماعتونو مخې ته په بازارونو د خلکو د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د پولیسو نفری زیاتول شي. له پیښوره شبیر جان نور تفصیل راکوي.
دا پیښور ښار د پولیسو مشر سی سی پی او لخوا د روژې لپاره امنیتی پلان کې ویل شوی دی چې پروژه کې به په جمعتونو، بازارونو او عام اولس د ګڼې ځایونو کې زیاتی پولیس اهلکاران په ځای کولی شي. دی وایي چې په هر جمعات کې به د تراو په وخت کې 45 پولیس اهلکار په ځای کولی شي او دغرنګ د روژې ماتې په وخت کې به هم په بازارونو کې پولیس اهلکاران ځای په ځای گشتونه کوي. دا پیښور د پولیسو مشر ترجمان انسپکټر وقار مشال لیډو ته په دې باب لبانې وایي
پلان هغه دا دی چې څومره پولیس افسران دي، خاص کر ایس ایچ او، تانداران، موبایل، زموږ رائټر، زموږ شتونه، هغه به تر د مقام د بانک چې وي هغه به روزه په سړک باندې ماته، بیا چې کوم د مونږ ټیم وي، تراوی وي او د پښمنی ټیم، پولیس به خپل گشتونه په علاقه کې موجود ساتي او په هر جماعت باندې چار چار پنج پنج د جماعت او د علاقې د حساسیت مطابق هغه مره کسان به په هغه باندې تعینات.
بلخوا عام اولس وایي چې دوی د پولیس ته پورته کړل شوي ګامونه مطمئن دي، خو په پیښور کې د خراب امنیت لوجې د پولیسو شمیره کې نور هم زیاتوالی پکار دی. پیښور صدر بازار کې یو دکاندار سید نور الله مشال لیډو ته وایي
د نفری زیاتولو پکار دی، ختمونو کې کنه د روجو کې پہله روجو کې ډیر ختمونه دي، درې سلور بار او درې سلور جمعات کې دن نه داسې سیډونو ته کنه، لکه نن سبا دا پتکوش او دا دهشتګرد او دا دی خلکو د لاسه مونږ ډیر تنګ یو، ډیر زیات دم اندازنه لګی چې دا دی سوګه او وز دا طالب شو پنا مودادی پنا وو پولیس سره زمونږ ور سره ولاړی او مونږ ټول بلکې ټول عوام چې چا د خپل وطن سره مينو وی کنه نو پولیس والا هم زمونږ رونه دي کنه.
بلخو پولیسو د اولس نه هم وختونه وکړه چې دوی سره د پدغه پلان کې پوره پوره مرسته وکړي او چې چرته هم دوی سم مشکوک شي یا کس وویني نو پولیس ته دې پنه خکړي. د پیښور پولیسو ترجمان وقار وای
دا پولیس د مرسته نه بغیر پولیس هیڅ شي نه ده، ځکه کو په علاقه کې یو نامعلومه سړی، یو اجنبی سړی، یو ملما سړی، یو مسافر کس راځي، هغه پولیس ته پته نه لګي، هغه د مالی کس په وای چې دا کس کو مونږ نه پیژنو، دا مونږ سره په سب کې ولاړ دی، دا دلته مونږ سره په مالکی ګرځي را ګرځي، نو چې دوی نشاندهي نه کوي نو پولیس خو ورته لاس نه شي اچولی، نه ورته پته لګي. نو دې لپاره دا د اولس دا فرض جوړیږي چې دی د داسې کس نشاندهي کوي، نو الی به مونږ ته کامیابي ملاوېږي.
یادونه ول ده چې روژه کې د امنیتی پلان په خپل باندې پرون د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی هم پولیسو او امنیتی اهلکارو ته هدایت کړو چې پروژه کې د پټول خیبر پښتونخوا کې ټینګ امنیت باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت په نهو لسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام لارې 300 او یوش پیته ټولګټه پروژې بشپړې شوې چې ورسره د یاد ولایت په امنیت کې هم خواري راغله ده. د خوست اوسیدونکو د دا ډول پروژې ګټوري بولی او د نوموړي برنامې د کارونو د دویم پړاو د پیلېدو غوښتنه کوي. پاره نجیب الله لوخیل رپورت لري.
د خوست ولایت د کرو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون او د ملي سیمه ایز پرمختیایي پروګرام له لارې په روان کال کې د 15 میلیون درې لکه ډالرو په ارزښت د اسماعیل خیل او مندوزیو، لکڼو، شمال، تڼیو، ګربزو، نادر شاکوټ، دوه مونده او زاز میدان ولسوالیو کې په 200 کلیو کې په 301 شپېته بیلابیلو ټولګټو پروژو کار روان دی چې د دې جملې څخه د 3.4 میلیون ډالرو په قیمت پروژې بشپړې شوې دي. د خوست د کرو پراختیا ریاست د چارواکو په وینا په دې پروژو کې د څښاکو اوبو د ذخیرو او څاګانو، دویمه او دریمه درجه سړکونو د جوړولو، ویالو، ښوونځیو، محافظوي دیوالونو، پلچکونو او کاریزونو د کیندلو او جوړولو پروژې شامل دي. د نوموړي ادارې مشر محمد عثمان مهیدی مشال رادیو ته د یادو برنامو په تړاو داسې څرګندونه وکړي.
د ملي پیوستون برنامې لخوا 133 پروژې تکمیل شوې دي. د دې پروژو عمومي لګښت تر 3 میلیون ډالر زیات دی چې دا مهال 2 میلیون او د شپږو لاکو ډالر په ارزښت پروژې ترسره شوې دي او پر پاتو یې کار روان دی. بل لوري ته د ملي سیمه ییز پرمختیایي پروګرام له لارې د شاوخوا 4500 کورنیو لپاره یو شمېر ټولنیزې پروژې د 1,000,000 او 800,000 په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
بلخوا د یادو ولسوالیو یو شمېر خلک هم د نوموړو برنامو له اغېزمنتوب څخه رضایت لري او غوښتنه کوي چې د یاد برنامې دویم پړاو د هم ژر پیل شي. شفیق مجاهد وای چې د یادو برنامو پلی کېدنې د سیمو او اطرافو د امنیت په خاطر هم مثبت اغېز کړی دی.
داس ولسوالۍ چې هغه جنگ سالار ولسوالۍ وي کله چې د ملي پیوستون کورونه اولاد شروع شو په هغه ځایو کې امنیت روغی. آج کې اوس امنیت ډاډ وار دی.
د کتونکو په وینا کې چیرې افغان حکومت د کلیو په کچه د دا ډول برنامو عملي کېدنې ته دوام ورکړي، له یوې خوا به د کلیوالي خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ښه والی ومومي، بل لوري ته به په دې سره د حکومت او ولس ترمنځ باور او اعتماد هم پیاوړی شي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.